السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ څلورمې برخې ته او د غراز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوی. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د پاکستان د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینو مدرسو زده کوونکي سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او دا څنګه ازادي د شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته ولاړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان وګرځوه. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د اکتوبر په شپږمه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د حکومت اقدام سخت ظالمانه وباله. نوموړي لیکلي چې د ده په ټکو تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدودو تیر شوی دی. وفاقي حکومت په داسې مهال اقدام کړی چې غورځنګ د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نوم یوه جرګه په ریګي للمه کې وربللې ده. په اسلام آباد کې د چین سفارت تایید کړی چې دوه چینایي وګړي د کراچۍ هوایي ډګر مخې ته د تېرې شپې په بریدونو کې په برید کې وژل شوي دي. دغه سفارت نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه برید ترهګریز بللی او زیاته کړې ده چې یو چینایي وګړی په کې ټپي شوی. دغه سفارت د پاکستان له حکومته غوښتي چې دغه حمله وڅېړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د پاکستان ځایي پولیسو او چارواکو مخکې تر دې ویلي وو چې پېښه د یوه ټانکر د چاودنې له کبله رامنځته شوې. خو اسوشیټډ پریس د جیو ټلویزیون سره د یوې سرچینې د خبرو پر بنسټ ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید و. چارواکو د برید د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو بلوڅ بلتون غوښتونکو د ځان مرګې برید بللی او مسؤلیت یې اخیستی دی. د ډلې ازادي راډیو ته په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې هدف یې په سیمه کې د چینایي پانګوالو انجینرانو او پاوڅ کاروان و. د ایران امنیتي ځواکونو عمومي قمندان یو ځل بیا د خپل هیواد پر دې پرېکړې ټینګار وکړ چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد لري له خپلې خاورې وباسي. احمد رضا رادان پرون له یو ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره هم وکړه چې د کال له پایلې تر اوسه ایران 15 لکه افغانان چې ناقانونه اوسیږي له خپل هیواد ایستلي. ښاغلی رادان زیاته کړه چې په همدې موده کې 2.5 لکه افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. رادان د خپل هیواد خلکو ته یو ځل بیا خبرداری ورکړ که چیرته غیر قانوني افغان کډوالو یا هم نورو کډوالو ته د استوګنې ځای یا هم کارونه ورکوي نو قانوني چلند به ورسره وشي. او ایرانی چارواکي وایي چې د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د الوتکو د پرواز او ناستې چارې له 3 ساعته ځنډ وروسته بیرته پیل شوي. پرون ماښام د ایران د هوایي چلند ادارې وویل چې د عملیاتي محدودیت له کبله به د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ټول پلان شوي الوتنې لغوه شوي وي. د دغه ادارې ویان سعید جعفر یازرلو که څه هم د دغه محدودیت جزئیات ورنه کړل خو د راپورونو له مخې داسې انګیرل کېده چې ګواکې ایران د اسرائیل د احتمالي برید له ویرې دا کار کړی. ښاغلی یازرلو نن دوشنبه ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې د هوایي ترافیک چارې بیرته پیل شوي. د اروپایي ټولنې د هوایي چلند د خوندیتوب ادارې ټول الوتکو ته لارښوونه کړې چې د اکتوبر تر وروستۍ نیټې د ایران له فضا څخه تیرې نشي.
سلامونه ستړي مشي. زه فریده سیالمو د هلي پودکاست وی بلې برخې ته هرکلی کوم. پاروستي او کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنۍ لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي او د دغه نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه. لزده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي.
اغه ورځو بیخی دقیق میاد ځکه چې هغه د سورز وچی بیخی س دی موږ تمه تو کو نه ولا په ورس داسې پیخ به کیږي تقریبا داسې مسپرین ټایم موږ ولا د پاتون جامع مغوستی چې ګورو د کابل د حقی جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ویلې موږ ته خبر را ورسېده چې حقی جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د حقی جبار ولسوالۍ څخه هم ده نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه او طالبان دننه را دننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې نو موږ ته چې خبر را ورسېده نو هلته پلار مې موږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د حاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه که نه نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سهارن کابل ټول سقوط شو
نجلا جانې تا به اتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه یې کار کولی شو هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل کابل یې ونیولو څه احساس درسره و څه فکر درسره و فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نشي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نشي تللی ښځې به کار نشي کولی دا فکر دې په هغه ورځ کړی و
په ماشومتوب کې خوشاد داسې ډېر کمې ولې یا سحساب و خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم نو ما بار بار د طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې نجونې به په ډېر خام شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کول یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې یا دا نور ټول ظلم زیاتی ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول معلومات مې هم درلودل نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي که تغییر کولی که نه نو په سولیز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کې به ونډه اخیستې وله همدغه حکومت به یې مخته وړی وی خو نه دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي نو طبعا هماغه طالبان دي هماغه د پخوانۍ دورې
نسله جانې دا راته ووایه څه وخت وروسته یعنې څو ورځې هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي
تقریبا داسې یوه هفته وروسته موږ لاړلو نه یوه هفته نه لا ډېر وخت ځکه پلانونه نه پرېښودلو وایه سنه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا سل زرتونه وایي که نه نو په مغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده اول چا ته ورغلې چا سره دې ستړي مشي وکړه څوک دې وکتل
هو ولې مې نه ده یاد هغه ورځ موږ صنفیانو سره دومره پام سلا کلک کلک امریکې کې ونیول چې ته وایې چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول خو بیا هم لږه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم دا طالبان دې خلاص وو په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زموږ کومې ولې اسه اندازه کمې شولې خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي موقتي هغه دي که نه چې کوم بدبینیانې موږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي او یو کال وروسته بله خیر سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي بله ورځ به د پوهنتون واري دا یاره درسره نه وه
دا تقریبا موږ ته هلي استادانو ډېر راکولې موږ سره ډېر زیات ویره ول خو بیرته بس موږ استادانو ډېر هلي راکول چې نه کېږي مکتب هم خلاص کېږي دا دا واغه ده کنه خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تیر کړو خبر نه و چې بس یو کال بعد ول خیر موږ پوهنتون هم بندېږي خو هر څه بیخي داسې ول چې موږ توقع نه ول بیخي سره ځکه دوی سره راغلل په دې ډول مکتبونه هم پرېښودل پوهنتون هم پرېښودل کار هم نو پیغم دا چې دوی نظریات یو دمی بیرته بدلېږي څه وضعیتو سیاسي مسله وه که نه د دوی بله مسله ده نو والله والله
نجلا جانې په دې راته ووایه کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي فکر کوم مازدیګر موده وه اول د چېرته دا مکتوب وکتلو په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو چا ته دې ویلی چې دا فرمان کیدای شي غلط وي کیدای شي سم وي ده حالت څه دی په یاد دی؟
بالکل تقریبا کله چې فرمان ورکړو زموږ یو امتحان پاتې او سبا کې زموږ امتحان و. نو دلته ټول ځینې کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویل بیخي هغه درس مو ګډوډ شو آمادګي چې کومه موږ نیوله. نو هیڅ درس مو ونه ویلې. بیا زموږ پوهنتون رئیس خو هغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زموږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي. فاینل امتحان و د اووم سیمستر زموږ. نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې نه مو آمادګي ویلې وه نه مو درس زده کړی و ځکه زموږ ذهن بیخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس آماده نه و. نو بیا لاړو هغه امتحان مو ورکړو په دې شکل سره ورکړو چې بیخي
دغه امتحان وروسته خدای پاماني د لسنفیانو سره په یاد ده.
هماغه ورځ مو خدای پاماني نه وکړلې لږ نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو مشړ راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک سر موږ یو عکس مو اخیستو سنفیانو سره یادګاري مو چې بیا خدای خبرې پوهنتون ته کله راځو ټول سنفیر هماغه ده تقریبا یو یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو. نه
تجلجانې په هغه ورځ چې کور ته راغلی او کور ته را دننه شوي فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا اوسې ده او اوسې ژمی راروان ده بندېږي که نه. نو ژمی زموږ پوهنتونه اکثره رخصت به و. نو هیله راکول یو ساندو یو څه وخته پورې البته ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده ځکه چې بیرته په سلای چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نزله راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو. ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم بیخي ځکه چې غرنه ډېر زیات وختونه وتلې کلونه وتلې البته یاد مې نه دي دقیق خودونه پوهېږم چې زموږ کلی و او کلی کې په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه. نو داسې خاص درسونه هم نه و خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی و ور سره کې. نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچې ول یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي بم ځان سره ځغلول. نو پهله موږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې. نو بیا لږ نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو احمدشاه بابا وینې ته راغلو هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او لږ نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کم مضمون کې تکړه وې د دولسو کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کې ښه وم ریاضیات او فزیک دغه کې لږ ډېره تکړه وم نمرې مې ښیښې اخیستې.
او صنف کې څومره نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتلو ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زموږ سلام وي په یو سم کې نو اویا نفرو پورې داسې نو په هغه اویا نفرو کې نه پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وایلې کله چې مکتب کې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونه کې موږ ماشومان ولو او یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې. نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکې ډېر زیات و نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت وه موږ درسونه به مو ویل.
نجلا عموما په ښوونځیو کې دغه درېمو څلورمو تر اتم نهمه پورې مې نجونې دا کار کوي پله د سکولونو کې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته هم چوره اخلي بسکیټونه اخلي او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کې که کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي یا که مکتب نه راووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري شور نه خود اخلي. په دې کارونو کې دې کم یو کوه؟
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړی ډوډۍ په وړل هم شروع هلته بس زیات صنفیانو مخونه به لږېږي خو نه غواړو شپږو نفر به سره یوځای شو کتاب هم کېښود کتاب باندې به هم شروع واچوله بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته وایه مکتب کې ته جنګ کړی چا سره څوک دې وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هغه کار ډېر کوي موږ یېژونه په کې کار نه کوو که نه. خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه یې څه ووایم.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکې یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم دا کار دې کړی؟
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي زبا خپل بزور به تتلمه کوم نه به مل چې مزه زبتلمه چاش نه غټ کار وو ګور به کار وو یا به بل څه مشکل وو یا تا ودونه به ول مو ودونه ته نه تلل خپل مکتب ته وتلل نو هغه بارکه کې بیش نه زکه چې موږ زما خپل ډیر زیات شوق ورسره خپل شوق باندې مکتب ته تلم
مکتب کې نقل کړه امتحان کې
یار مکتب دوري نیول تر پانتونو پورې نقل می ډیر ور کړه نقل ټول مل کم کم به خو ډیر نه
نسلجانې دغه یو لسم او دولسم صنف چې وي په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه و چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي
دا تقریبا زما نه مشر خور بله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو بیا زما پلان نظر کورني مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي تقریبا په یوولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلان مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق نو هغه رشته کې مې لږ مطالعه هم کول یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلات کورني مشکلات لکه بله ما بیخي کانکور امتحان ورنکړو بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم هلته مې امتحان ورکړو او همدا سیاسي علوم مې شروع کړو سیاسي علوم
نجلا جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایا تاسو سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلي کورنۍ در سره په دې برخه کې راضي وه
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ یو پانتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې بلش خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندې وي خو د خیر وسې بس د هغې ملاتړ چې بیرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپل رشته مې مخته ویوړم
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو کور کې څوک دې ډېر ملګری وه خویندو کې ورونو کې مور پلار کې
مشر خور مې ډېر زیات ملګری وه هر خبره دې هغې ما سره زما به مغسل ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زما د خبرو په اورېدو به ستړې شوه وایي تاسو نه ډېر غږېږي چې ستړې کېږي
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې ما به د خپل سیم خبرې کولې مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتون نه به چې راغلو بس ټول بس هغې به قیسې کول ما به هم کول د استادانو په اړه د صنفیانو په اړه
اشپزي دې زده ده
اوس مې زده وروسته د طالبانو دورې څخه وزګارتیا وله
چې ښه پخولی شي هغه چې ټول خراب پخې فکر کوم ټول پکې تمبل دي ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي خو نه پوهېږم چې تاسو کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ
نه صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې خو د پخې پخولی شم خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي بس خطر خیرات پودلي وله چې څومره اوبه باید واچي څومره اوبه باید ونه شي که نه نو هماغه طریقې پاس څه مخته تلم نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله
نجله جانې د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وی هدف مې دا ده چې واده مو نه وکړی خویندو سره د کار تقسیم کړی و او څه د کور کې کول
هلته صرف جارو وه د جارو قسم درلوده نور څه خاص کار مونږ کوځو چې مونږ زده کړی پانتون ته تلل نو زیات وخت به مونږ زده کړو کې بوختل پانتون درسونه سخت ول او بیا هر انسان چې لسر نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي کنه نو هغه به ډیر زیات دی وز نه وز پانتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي نو زیات وخت په همدغه کې مصرف
د اوسادي په اړه درته وایم تاسو ول چې اوسادي مهم کواله څوم سنفون ته د درس ورکو د وسادي کوم خوږه خاطره دې په یاد ده چې صحیح نه هېریږي
وسادي تقریبا سو سلو پنځه کاله سم وسادي مو کړله او مختلف سنفون ته خو زیات سلو رم نه نیولې تر لسم سم پور مو وسادي کړنه خاطرې ټول کې د شاګردانو سره اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو خه معلومات سمره شوخت سمره ورانکار او سیکنان او وسره به ټول خاطره دې خو دې تر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو ال تعالی کانو نو ما وشي کله دوی څه که خانګي سبې نه ورا وړې نو ما دې سزا ورکو لږ وخت نه وښتو نه بمرانی ول نو راکانو وړي ځاځي اړ کې ول وچ نه هغه ده زمږ وختان خرابې ګوسا خیر دوسا خیر دوه مې وه پلاټ مې وه چر شي کې داري ته مې بوز شکایت را نه کوښ تر سره مې کار مولر نو را پته دې ځا جری او چر کان په وختان باندې ډیر ځات خپه کی
نه ځل ځان کې دارت هوا یا کله چې پانتون بن شو لغینو روستا په کور کې دی هغه وخت چې پانتون ته بدلی څه دې کول
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بن شو طالبان چې کله راغله پانتون چې بن شو بیا چې په کور کې ناستېدلې هغه د پانتون ټایم چې و تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول
اکثره داسې و چې پانتون بن شو خو موږ هیله لا باندې نه ولې او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه په خپل کتابونو مطالعه مو کوله زموږ د رښتیا اړوند نو زیات وخت د کتابونو به مو لوستل پکې
ولې اړ شو چې واده وکړې
پانتون باندې دل غټ لامل دا و ځکه موږ چې پوانی ټولنې کې تاسو خپل معلومات شته چې ځلې داسې پیغلتوب ته ورسیږي اته شپارس کلنې پنځلس کلنې نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې نو زیات وخت مو بهانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته که نه کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله خو د پانتون باندې دل هغه سوچ زموږ دا بانې مې ختمه کړله تیر کال بس کورنۍ خوښوله
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي
زما زده کړې پاتې وي نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و ما چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغړې کېږي دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته یوسي زیات په دې تخفه وم چې زه به بس له واده بیا چې شي کوم احیانا پانتون شروع شي زه وسه کوم
نشله ځانې زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پانتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه هغه وخت تا سره دا فکر وو که چیرې بیا مو غواړې دا مو ورکړې خدای چې آنلاین زده کړې وکړې بیا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو
د موږ د پانتون درسونه اړوند یا د سنور زده کړې
د پانتون او مکتبونو اړوند د دواړو هم ښوونځي آنلاین شته هم پانتونونه ځینې هیوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې دې نه خبره وي معلومات درسره وو چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر اوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده ځکه خو پانتون سره واره په ارتباط کې ولو مونږ ویلې مالکې توقع مو ډېره زیاته وه چې که داسې پانتون زموږ لپاره د اخر سیمستر چې کوم دی د آنلاین مخ ته ویشي خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړو او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم
نجله که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره
کې له دینه چې پانتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته ویلا و ده دم نو کړای روحي او رواني وضعیت د څنګه وو
د زده کړو باره کې وو ډیر زیات اکثره هم سوچ کوشته و څنګه کېږي دا باسي کېږي او زه مخکې هم یادونه وکړې چې موږ له لیسانس دوره نه خلاص کړې موږ د ماسټري دوري پاړه پلان نه نیول موږ اکثره سازان نه په پښتني کول سازار وبیا خندل شته سو د لیسانس یې ځل خلاص کړې ماسټري خبرې کوم خو هغه برکه لګي او سانته ز ډیر زیات مشکل سره مخامخ نور الحمدلله زمون کور می خله پر نه غنه نور د سستون نه ولا چې موږ دی ورته وزوري خو صرف یو اسنی هغه د ستا کړو سوزه ولا
نور هم صرف یو نه دی هو لري هغه څنګه دی ای هغه ودونه کړي کنا لام پته مې چې خوانځي به پرانستل شي یا دغه پانتونونه
ولا اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقع کېدلې ده زمونږ د سنف لایق لایق چې نکنې بس ودونه وکړل چې نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته نو هغه سم زمونږ سنفیان خاص ټول وپاشل شولې بیخي ځینې هیوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خو دې خو لاړې
نجلا ستان باندې دا چې لزده کړو لکه نه چې محروم شوي د کورنۍ په خوخه باندې دې تار شو چې واده وکړي انجن ته دې توصیه څه ده هغه چې ستا په څیر باندې محروم شوی دی په کورنۍ کې ناست دی او داسې فشار سره مخ دی چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي فکر کوي کومه ښه حل لار ده
دلته اوس بل خبره ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه د فرض ده بيخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کرده، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، به خاص دي نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، د نجونو هغه ما درته وویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو انجونې لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته، نظر ټولنې ته. دلته ما درته وویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې افغانستان په انجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بد لږه که هغه وادم کې څه مشکل نشته دی.
نجلا، اوس د چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه. نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هڅه دې چې خپل کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې یې پوهنتون به شروع شي، یې پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکله وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، کلم په دې فکر کې چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي، خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دا دوه کاله تقریبا اوسو پانتورم په همدې حسابونه سه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پانتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړم.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نو.
نشلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګرۍ حسینې سره خبرې کړې دي.
نشلا زما تر ټولو ښه ملګرې وه، په همدور کې البته ټولو ملګرې مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه، خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نشلا یو شوخ طبعه نجلۍ وه، شوخ طبعه په چوکاټ کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنفي یا کوم ملګرې مو خفه واده به زاره وله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ وه چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دایم وکړو، هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خپګان هات خو رښتیا هم له حد زیاده را پسې خفه وه، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتون نه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله، ډېر به مو شوق درلود، لیک او لوست سره ډېر مطالعې سره به مو شوق درلود، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو، او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو، او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغې ته معلومات ارائه کړو، داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجلا و هغه ورک شوی ده، هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله، او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نشم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحاله ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي. یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو او نه شو کولای خپل درسونو ته ادامه ورکړو، نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله او آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولای خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولای هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
آزادی ملما سلامونه او خیچارې نوریاس نوریم د آزادی ملما مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوته لې خار کې لوې شوې ځان په خپل رسول او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې، او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنې، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو تر سره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلیپ خوندځي کې پیل کړې دي، او لږ وروسته بیا سانویز د کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر دولسم ټولګي پورې، او له دولسم ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستي، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د خوندځي له اومه تم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست، او تر هغه وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په دغه کارونو د شانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې خپل کلی کې زده کړې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپل راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنه دعوت اسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده، او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت امکانات درلوده خو استادان درلودل تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې. بیا مو کورنۍ راکړه شو کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې وې.
ډېر د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته راکړه شولې څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاوو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه وو، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دری ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دری وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم، ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلکي زده کړې؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله، او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د غربت په نوم راډیو وه، نو غربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري، چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډیر ژور اکاډمیک لیدلوري نه نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسیږي او ډیر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډیر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه، دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته، چې موږ په تیرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شیان یې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وي. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوي او ښایي اوس هم درک کوي. زموږ په هیواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم او څنګه د حقوق ژورنالیزم او څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هیواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ سي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراشو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړه په کې د فاکولټي نه چې فارغ شولې.
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا، چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ، بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی سم، چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سه افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لوی شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانه یو په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکړي، وښيي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدی شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایدار ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس و صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده، څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې دلای جګړه پای ته رسیدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو، چې مثلا هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول افغانستان کې، سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبان او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی. افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سرې کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي، او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي، او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري. ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو، او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارق ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن من سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډي اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي تر څو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تېرو 20 کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښې راتلونکي لپاره؟
مفتي صاحب محترمه، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلوده، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ دغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی معنا دا چې دته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول استراتیجۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولای، هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حق دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حق دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره. اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسیږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړ شي. د ولس او حاکم ترمنځ بعد ورتل نه یي، او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یو وری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردک پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یو ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې، موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي، د ولایت خلک ډېر تیت لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم نه یوازې د ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دی په دې پروسه کې. نه یوازې زه، بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي، بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته را رسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې، دوی ولاړل هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لر لزوز دلتا پا دو دانه جور کری یا کار وکری. ازوانانو هم دقیق گروپ چه پا مجموع که تقریبا بیا آخر که تر پینزل نسو کسانو پوری ورسیدلو بیا ورس داشمیر نور هم دیر شد. مو یو بل ابتکار و که آقا داو سیل سوداگر و چخا. البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د بسپنې غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه، او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر، هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردک د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلینزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول، پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پوهنتون و، او بیا د ټول ولایت لپاره هغه که د ولسوالۍ وې که د میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګې پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل، بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي، خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ور سره لرو، ولې
خبر نه اخلي.
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوي ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت ته رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړه، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کرته ووایه، خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي، راضي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو جنګ سالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سړي سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو به د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځئ وطن ته، بیرته افغانستان ته؟ فکر کې لري؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پانتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورساوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بېرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب، چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څېر د ډېرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.